ستړي مسي وخت غرمې 12 بجې شوې د مشالې روپ خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد هوایي بمباري کې د پاکستان پر حکومت نیوکي په دې اړه په پاکستان کې احتجاجي مظاهره د قبایلي سیمو د سیاسي او قبایلي مشرانو نظرونه د امریکا دریځ په کابل کې د وشل سوي فرخنده د وژنې په اړه په پېښور کې مظاهره د ملکن د ښځو نوې سازمان د افغان ولسمشر اشرف غني د امریکا سفر هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو په فایل کې به وار ورکو اسرار المومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په کراچي ښار کې شیعاګانو مظاهره کړه او له حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. په کراچي ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او ټاکل شوی د عرب لیګ سرمشر چې د یمن پر بحران به متمرکز وي نن په مصر کې پیل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچي ښار کې شیعاګانو مظاهره کړه او له حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره خپل پوځونه ونه لیږي. پرون په کراچۍ کې مظاهرچیان ته په خپله وینا کې د شیعه مسلک یو مشر وویل
د مظاهرې په مهال احتجاج کوونکو د سعودي عرب په ضد توده ناربازي هم وکړه.
بخنه غواړو دغه کټ په ناسم ډول تاسو موږ وړاندې کو. علامه ناصر پرون ویل چې موږ د پاکستانی حکومت د دې پریکړې په سختۍ سره مخالفت کوو چې د پاکستان پوځ دې په یو څو ریالونو خرڅ کړل شي او هغه د یو ملک ته د جنگ لپاره ولېږدول شي. شیعه مشرانو تور ولګاوه که یو خوا اوس هم د سعودي عرب په مالی مرسته په پاکستان کې ترګري روانه ده، نو بل خوا پاکستان د سعودي په وینا یمن ته خپل پوځونه استوي. بلخوا د پاکستاني حکومت او ځنو سیاسي اپوزیشن ګوندونو او قبایلي مشرانو هم په حکومت زور راوړی چې د یمن په جګړه کې له برخه اخیستو ډډه وکړي. خو د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې پاکستان د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې او یوازې د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د خوندي ساتلو ژمنه یې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د زیارت په ورځ ویلي وو چې سعودي ترینا په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستو غوښتنه کړې ده. په کراچي ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د کراچي پولیس چارواکو نن مشهډو ته ویلي دي چې لومبۍ نښته تیره شپه دغه ښار په لیاری سیمه کې مخې ته راغلې ده چې پکې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي وژل شوي کسان د لیاری ګینګ وار یا جګړه مارې ډرې غړي دي. د جمعې په مازیګر د کراچۍ په ګلشن میمار سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو بل نښته کې هم د څلورو مشکوکه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. یاد وي چې په کراچۍ ښار کې روان د لټون په عملیاتو کې تیزوالی راغلی دی. پرون سهار هم په کراچۍ کې بمی چاودنې دوه پولیس وژلي وو او څوارلس نور یې ژوبل کړي وو. پرون په پېښور کې افغان ځوانانو مدني ټولنو په کابل کې د فرخندې نومې جینۍ د سوځولو او سختدریزۍ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندې په وژنه کې د ککړ کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال ولوستو.
سوتنه او باشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په متدینې مسلمانې میرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ، خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړئ.
وشکلنه فرخنده یوه اونۍ مخکې د پارول شو خلکو لخوا د پولیسو په وړاندې وژل شو او مړی یې وسوځول شو. نوموړی د قرآن پاک په سوځولو تورنه شوې وه، خو چارواکي وایي لومړنۍ پلټنې ښایي چې هغه په بشپړه توګه بې ګناه وه. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې میرمنو ته د خپلو سیاسي او نورو حقونو د ورپېژندنې او د هغې د حاصلولو لپاره یو فورم یا اداره جوړه کړل شوې. دا فورم چې د یوې غیر سرکاري ادارې اسوسیشن فار بیهیویر اینډ نالج ترانسفورمیشن لخوا جوړ کړل شوی پرون یې په اسلام آباد کې د پرانستې د سوره وشوه. په دې مخاله مشال لوسره په خپلو خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې مشرې شاد بیګم ویل چې دا د ملکنډ ډویژن د میرمنو لومړی نمائنده فورم دی چېرته چې با میرمنې خپلې ستونزې په خپل هواروي. په دې فورم کې تر اوسه پورې څه باندې 5500 میرمنې رجسټر شوې دي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اوري. امریکای ولسمشر بارک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غا کړه چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته رسیدو لپاره مهمه پریکړه وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوې چې د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د مارچ میاشتې اخري ورځ وروستۍ نیټه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال جواد ظریف لوړاندې د سویس په لوزان ښار کې موجود دي. پرون د مذاکراتو په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دواړه خواوې تړون کولو ته نږدې نه دي او د ده په خبره بل لورې ته پکار دی چې د فشار او سیاسي تړون ترمنځ د یو انتخاب وکړي. ټاکل شوې د عرب لیګ سرمشري ده چې د یمن پر بحران به متمرکز وي نن په مصر کې پیل شي. په یمن کې د تیر کال راهیسې حالات وروستو له هغو خراب شو چې ایران پلوه حوثي ملیشاو تیر کال سرخه سنا قبضه په خپلو لاسو کې واخیسته او د هیواد ولسمشر عبدالرب و منصور یې عملا لرې کړو. حوثي ملیشا اوس هم خپله پیشقدمۍ ته دوام ورکړی باوجود د دې چې سعودي عرب په مشرۍ د اطلاب د هوایي بمباریو په دویم ورځ جنگي الوتکو د یمن په سر خارسنا او نورو سیمو کې د حوثي یاغیانو د هغوی د متحدینو په مورچو بمباري کړې. د سنا اوسیدونکو غربي رسنیو ته ویلي چې د جمهوري ریاست پر ماڼۍ هم بمباري شوې. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د مارب په سیمه کې د تیلو تنصیبات او انات په سیمه کې پر هوایي ډګر هم بمباري شوې. چارواکو ویلي د تیرو دوه ورځو په بریدونو کې 9000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په ضد هوایي بمبار کې د پاکستان د رول په اړه سیاسي او قبایلي مشرانو مخالفت ښودلی دی.
او که چېرته دا ناروا قدم پاکستان پورته کړو د سعودي طرفداري وکړه پاکستان باندې به باید دا دنیا غږ وکړي چې را پاکستان تا چې کوم دی یا د فوج د کرایه فوج دی او دا په هر ځای کې جنګیږي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو 9 اتیا ډیویس کارکونکي له خپلو نورو کړیو لرې کړي خو اوس دوی څه غواړي؟
تحکیم متصبی دي په دا کې ډېر خلک شو ځنې شو دا ډېر دي او ځنې ټریننګ کړی دی او د درې میاشتې نه تلخې باندې دای بلې بند کړي دادارو کو.
که څه هم افغان چارواکي د ولسمشر اشرف غني د امریکا سفر کامیاب بولي خو خپله امریکا یې څنګه ارزوي؟
دوی دا ښکاره ده چې دا رسمي سفر ډیر بریالی و او په عمومي ډول موږ د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پیل کړ.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د پایل رپورټ له هغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیان ورکړ چې د سعودي عرب د منځکنۍ بشپړتیا دفاع به په هر قیمت کوي. د دې هیواد اپوزیشن ګوندونو پر حکومت غږ کړی چې د نورو په جګړو کې دی فرق نه جوړ شي. بلخوا د نواز شریف په یمن کې میش پاکستانیو په خوندي توګه د رای سلو حکم ورکړی دی. تفصیل ریاض مسخیل اورو.
د زیارت پرز باندې خارجه دفتر غونډه وشوه نو په هغې کې دا ویل شو چې مونږ ته سعودي عرب ویلي دي د مرستو خلا په هغې باندې غور کېږي. د هغه چې کم خواست شوی د هغې جاج اخیستی کېږي او هم په دغه شپه ماسخوتن بیا د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی پایې یوه غونډه وشوه چې پکې د خارجه چارو دپاره چې کوم د وزیر اعظم مشیر دی سرتاج عزیز دغه رنګ وزیر دفاع د پاکستان د فضايي او د ځمکني فوجونو مشرانو ګډون لرلو. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د سعودي عرب د خاوري یاد هغه د سلامتی په هر حال کې حفاظت کوي او د غلړ کې با پوره پوره جواب ورکوي که د سعودي عرب سلامتی د خطر را ولاړ شو. د هغه رستو د مختلفو ګوندونو د پیپلز ګوند لخوا د غرنګ د تحریک انصاف لخوا ورسره د عوامي نېشنل ګوند لخوا د نورو جماعتونو لخوا دا خبره راغله چې پاکستان له ندي پکار چې هغه په پردي جنگ کې برخه واخلي او دې سره به چونکه په پاکستان کې خپل زموږ فوج چې کم دنو هغه په مختلفو محاذونو باندې په قبایلي سیمو کې د غرنګ په بلوچستان کې په کراچۍ کې په مشرقي سرحد باندې هغه جنگي او د جنگ په صورت حال کې موږ نشو کولای چې خپل فوجیان چې ګم دینو هغه بل ملک ته ولیږو. خو بیا هم په دغه چې کومې اندېښنې او کومې نیوکې را مخې ته شوې د دې په جواب کې د دفاع چې کوم وزیر دی خواجه آصف هغه بیا په قومي اسمبلی کې یو پالیسي بیان ورکړو د وینا و چې پاکستان خپل فوج نه لیږي د یمن خلاف جنگېدو لپاره. دا فیصله نه ده شوې او هر کله کې د سعودي عرب سرحدونو ته دا خطر را وړي دا او سعودي عرب ځمکې ته او سلامتۍ ته خطر جوړ شو نو په هغه صورت کې بیا پاکستان چې ګمندنو هغه خپل فوج لیږي د سعودي عرب د دفاع لپاره. او دا فیصله به هم د ایوان او د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره کېږي. هسې نه چې مونږ داسې ګام پورته کړو چې دوه کاله پنځه کاله لس کاله بعد بیا مونږ په خپل ګام باندې پیمانه یو. نو که داسې فیصله کېږي نو هغه به بیا د ټول ایوان په مشترکه فیصله وي.
بلخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم په یمن کې میشت پاکستانیانو ته حکم ورکړی دی چې را دسی د دې تفصیل څه دی؟
کله چې د پرون نه حالات ډېر کړکېچن شو نو وزیر اعظم بیا دا احکامات جاری کړل. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده په هغه کې ویل شوي دي چې په یمن کې د نښتې پاکستانیانو لپاره دی په جنگي بنیادونو اقدامات وشي او دا خلک دی په حفاظت سره زر تر زره وطن ته راوستي شي.
دا ریاس مسخیل ولخوا په پاکستان کې په پاکستان کې په یمن کې د سعودي لخوا د ترترسوی بمباری په ضد او حمایت کې د جمعې پر ورځ مظاهرې شوې دي. په کراچۍ ښار کې د شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین لخوا د حوثي باغیانو په ملاتړ کې مظاهرې شوې. همداراز په لاهور کې د جماعت الدعوه ګوند لخوا د سعودي عرب حکومت په حق کې مظاهرې شوې. په اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د مظاهرې په مهال احتجاج کوونکو د سعودي عرب په ضد توده نارابازي هم وکړه. مظاهرینو ته په وینا کې د مجلس وحدت المسلمین رهنما مولانا علی انور وویل که د پاکستان فوجونه یمن یا سعودي عرب ته د لیږلو پریکړه وشي نو دوی به یې په ضد سړکونو ته راوځي. دی وایي موږ خپل فوجونه په پردي جنگ کې ښکېل کول نه غواړو. موږ ته معلومه ده چې دا نړیوال سازش دی او دا د دې لپاره دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د ضرب عضب په نامه شروع شوي اپریشن څخه زموږ د فوجونو پام په بل خوا واړوي. مظاهرې ته په وینا کې شیعه رهنما علی احمر وویل له یوې خوا د یمن په ولس بمباري کېږي او بل خوا ته د پاکستان حکومت بمباري کوونکو ته د فوجي قوت د ورکولو اشاره کوي. دی وای په یمن کې ولسی تحریک شروع شوه او اوس دغه کامیاب شوه دی. دغلته د تیرو لسو کلونو راهسې باثباته احتجاجي تحریک چلیدو او د دغې تحریک په نتیجه کې نن په یمن کې بدلون ته لار هواره شوې ده. موږ په خپل حکومت غږ کوو که پاک پوج سعودي یا یمن ته ولیږو نو د دې پریکړې په ضد به د پاکستان ولس سخت احتجاج وکړي. نوموړي د سعودي عرب لخوا په یمن په ترسره شوې بمبارۍ سختې نیوکې وکړي او زیاته یې کړه په دغې هوایي حملو کې د یمن ولس ښځې او ماشومان وژل کېږي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ د جماعت دعوت ډلې مشر حافظ سعید په مشرۍ کې د سعودي حکومت په حق کې په لاهور کې مظاهره شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه مظاهرې ته په وینا کې حافظ محمد سعید ویلي د پاکستان وسلې باید د سعودي عرب په دفاع کې وکارول شي. حافظ محمد سعید او د هغه ګوند جماعت دعوت د سعودي نږدې پلوي یادېږي. نوموړی په 2008 کال کې د هند په ممبئی کې په ترسره شوې حمله کې تورن بلل کېږي. د حافظ محمد سعید نوم د 2014 کال راهسې امریکا ته د مطلوبو کسانو په لیست کې هم دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا خو د مظاهرو خبره خو د سیاسي ګوندونو څه نظرونه دي. د سعودي عرب په مشرۍ ځینو عرب هیوادونو لخوا د یمن د حوثي ملیشا پر ضد پوځي کاروایي کې د پاکستان پر ممکنه رول باندې د دې هیواد مخالفه ګوندونه نیوکې کوي. اپوزیشن وایي باید پاکستان د سعودي عرب او یمن په جګړه کې فرق جوړ نه شي. دوی دا خبره له هغه وروسته وکړه کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد باید د سعودي عرب د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي. دا چې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او مشران څه نظر لري، شانواز ترکسي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه او د مذهبي ډلو مشران وایي چې پاکستان دې هیڅکله د پردو لپاره جنگونه ونه کړي، بس خپل وطن دې د ترهګرۍ نه خلاص کړي او که هر څو د پردو خلکو جنگونه هم وي نو پاکستان دې باید د مذاکراتو عمل خپل کړي او د هغوی دې د خبرو اترو د لاندې جوړه وکړي. د باجوړ ایجنسۍ شیخ جانزاده چې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صدر دی وایي
د هند زموږ نه خفه، چین چې موږ یې دوست بولو هغه زموږ نه خفه، افغانستان خو یعنې په جړه جړه دی زموږ د مداخلت او ټول دنیا چې کوم دی ام منګه ته په داسې یو شکمن نظر باندې ګوري او که چېرته دا ناروا قدم پاکستان پورته کړو د سعودي طرفداري وکړه پاکستان باندې به باید دا دنیا غږ وکړي چې یاره پاکستان دا چې کوم دی یا د فوج د کرایا فوج دی او دا په هر ځای کې جنګېږي نو دا خو ډېر بد نوم موږ ځان دپاره بل وګڼو پردي شر ته اوږه ورکوله دا ډېر غیر مهذب کار دی.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې په پاکستان له پخوا راهسې هم په نورو هېوادونو کې د لاسوهنې تورونه دي او که د یمن په ضد د سعودي عربستان ملګرتیا یې وکړه نو ممکنه ده چې خپل ملک یې ډېر خراب شي.
پاکستان ته ډېر لوی نقصان ورکوي. اخر په پاکستان کې هم دلته ټولې فرقې موجود دي نو هلته سعودي عرب چې د کم کم ملک سره جنګېږي هغه به د یو فرقې سره تعلق لري چې هغه فرقې سره هلته جنګېږي نو هغې اثر به په پاکستان باندې کېږي. نو په هر حواله دا د خندنه قابل دی دا نه دي منل پکار.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان چې کله هغوی به د سعودي عربستان د خوندي ساتلو لپاره د عربي هیواد یمن په ضد خپل پوځ ولیږي د جماعت اسلامي مذهبي ډلې محمد جنسی امیر سید خان هم مخالفت کوي او وایي باید داسې ونه شي
چې د دوو کسانو په منځ کې یو جګړه راشي نو د قبایلو دا روایت دی او د اسلام هم دا یو ډېر شاندار اصول دی چې د هغوی په منځ کې د سولې راوستلو کوشش کوي نه چې په هغه کې فریق جوړ شي او چې څوک په پردي جنګ کې فریق جوړ شوی دی نو هغه ته بیا هغه ټول جنګ هغه ته په غاړه کې ورسولی شوی دی. د دې وجې نه دا د پاکستان لپاره بالکل مناسب نه ده چې د یو دو اسلامي ملکونو په منځ کې خبر راغلی ده او دی د دې نه شرکت دی او غیله فوج جوړ لیږي نو جماعت اسلامي خو د دې کلک مخالفت کړی دی او موږ به په هر میدان کې د دې مخالفت کوو مخه به نیسو.
د پاکستان هغه مزدورکار ولس چې په سعودي عربستان کې مزدوري کوي د هغه ځای میشته ورسره څه سلوک وي. میر افضل محمد چې یو اوږده موده په سعودي عربستان کې تیره کړې ده او دا صد د محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر دی وای
مخ په حکومت ته نواز شریف صاحب ته وای چې په نوړی مطالب کې د سعودي نه دا مطالبه وکړه چې روز ما دا خان تعالی ما درې ګره دوی ستا دا ملک آباد کو نو په کار ده چې دوی ستا قانوني اسناد وسی چې هغه تنگ نشي دا بې ځای ټکسونه د کیپیرانو په ځبان دا ختم شي بل هغه خلک چې هغه په سنگینو جرمونو کې نه دي اخته یعنی په قتل کې نه دي په لوی څه په کار ده چې هغه ته معافي وشي.
قبایلی ولس وای چې پاکستان په افغانستان که هم لاسوهنې کولې چې تر نن ورځې پورې په خپل ملک کې اور لګېدلی نو باید خپل کور کې دغه لګېدلی اور مړ کې او د بل په کور کې دې لاس ونه وهي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
او سم یو بل رپورت ته د خبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې پرون لسګونو افغان ځوانانو او پیغلو او د دې شهر د مدني ټولنو ځینو غړیو په کابل کې د فرخندې د وشنې په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو وغوښتل سو چې د هغې وژونکي د قانون منګولو ته وسپاري او سخته سزا ورکړي. زموږ همکار غلام غوث هم د احتجاجي مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د مظاهره چانو په ژغ پیل شي.
مذہبی جنونیت
نہ مانو
جسٹس فار
فرخندہ
جسٹس فار
فرخندہ
انتہا پسندی
دا احتجاجی مظاہرہ تیر مازیګر په پیښور کې د مدنی ټولنو او افغان ځوانانو لخوا په ګډه ترسره شو او په دې مظاهره کې د یو قرارداد د لاري د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه وشوه چې د تیر زیارت په ورځ په کابل کې د پرخندې په سوځولو کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي او کوم حکومتي خلک چې دې پیښې ته په بد نظر نه ګوري هغوی دې هم د خپلو دندو څخه لري کړي شي. دغه قرارداد یو افغان ځوان نجیب ننګیال سپه دا ډول وړاندې کړو.
سوتنه او بشانو د شاید شمشیره کوټګرو تعویزګرو په یو متدینی مسلمانې مېرمنې د ظلم نوی تاریخ جوړ کړ خو قانون ساتونکو یې ننداره کوله. تر ټولو بده یې لا ده چې د وزیر اکبر خان جامع مسجد خطیب ډاکټر ایاز نیازی اطلاعاتو او کلتور وزارت ایران پلوي موین سیمین غزل او د سناتور زلمی رسول تر څنګ ډېرو نورو دغه ډول وژنې توجیه کړې. ټول هغه مفسد جنایتکار قاتلین او د دې پکې ټول مرتکبین محاکمه کړئ. همداراز ژر تر ژره د موین سیمین غزل او د کابل د امنیه قوماندانۍ تر څنګ د هغو ټولو امنیتي چارواکو د محاکمې او له دندې څخه د ګوښه کونې غوښتنه کوو چې له قبلت څخه یې کار اخیستی.
د دې احتجاج پر مهال د مدني ټولنو یوې فعالې سنایي جاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی په دې خبره ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان عام ولس او افغان میرمنو په دې پیښه یو تاریخي غبرګون وښودلو.
خو زه ډېره خوشحاله شوم چې افغان ښځې هغې ته زموږ خپل سلام هم پیش کوم چې هغې یو قسم له هغې سټیریوټایپ مات کړ او تاریخ کې به د هغې نوم راځي چې هغې جنازې له اوږه ورکړه او تر قبره پورې خپله خور ورسوله. خو زما خیال دی چې دا خبره دې ځای کې نه ده ودرول پکار. زه خو يم چې کم خلک ته ولار دی خاموشه تماشا کړ دا غي هم د سزا وارو ګړل شي.
او د عوامي نېشنل ګون یوې مشرې جمیله ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د پرخندې د شوزولو په پیخه د افغانانو سخ ردی عمل خای چې په ټولنه کې زیاتره خلک یو ښه ژوند او پرمختګ غواړي.
هم دغه یو خبره ده چې زړه ته لږ آرام ورکوي سکون ورکوي چې خلق شدید خلق و اکثریت آغا دا قسم لو بے نغواڑی آغی چدی یو نارمل جو نغواڑی یو خج و نغواڑی یو مترقی جو نغواڑی خلق شدی آغا دا بربریت او دا وحشت کلا هم نغواڑی.
کسا هم پا کابل کی دا پرخنده دا سوزاول و پیخی پا طول نرائی کی سخ خبگان را پاراول دے خود پرخنده د سوزولو په پیخه د افغانانو سخ ردی عمل ته هم د مدني ټولنو په اعلان په درنه سترګه ګوري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
هلته بیا د خبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې ښځو خپل یو سازمان جوړ کړی دی چې کار یې په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه پوره هوای را پیدا کول او پر پالیسي جوړونکو د فشار اچول دي چې د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړ کړي. تر اوسه شاوخوا 1500 ښځو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د دې فورم نوم چې جینډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشوه. غیر سرکاري ادارې اسوسییشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د زنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکنډ زنانو رجسټریشن هم شروع کړی دی او دې لپاره د ضلع په سطح زنانه عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکنډ ډویژن د زنانو وړومبی نماینده فورم دی چېرته چې به زنانه خپلې مسلې خپله هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی زنانو ته تربیت هم ورکړې دي.
دا به دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي د هغوی چې کوم ایشوز دي دا به دوی په ډېر پراپریټ په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم اداري دي که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دي چې هغه څنګه څه دغه مسایلو په حل کې خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او به فالو کوي ورسره باقاعده د هغې نه به تپوس کوي چې د هغوی څه کارکردګي د هغې حوالې سره ځکه چې زموږ مسله دا ده چې زموږ د هغه ریژن وړه وړه آوازونه خو چتیږي خو دسې یو اتفاق باندې یو یونایټډ شکل کې دغه ریجن نه دسې نه راځي چې عام مسایل خو حل شي خو چې په کوم ځای کې قانون سازي پکار د پالیسی لیول خبرې نو هغه چې کم دی یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکو خایسته مشال ریډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامی انتخاباتو لپاره هم پلان لري. د دې په وینا چې د مختلفو تربیتونو او زده کړو د لارې دا اوس د دې قابلیت ده چې خپل خبره په صحیح طریقه مخکې وړلی شي.
د دې پروګرامونو په وجه سره په موږ کې دونه انټیلیجنټ پیدا شو چې لکه موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو په کومه طریقه به خپل حق به راچین کوو د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو په څنګه طریقه مخکې زمون سره لیډرانو ډېرې ټوکې کړې دي او ان شاء الله دې په اړه به څه نه کیږي دې په اړه خپل حق موږ په زبردستۍ سره چین کې اخلو.
اسما ګل چې ملکن سره تعلق لري او د زنانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي وای
اراده خو مې دي ان شاء الله تعالی چې د بجای د دې چې زمونږ کم خلک چې د کور کلی خلک هغه رواني او ایم پی ای ته یا ایم این ای ته یا دغه د نور کم ذمہوار کسان چې د هغوی ته د هغوی رسائی ممکنه نه نو زما د خلک ان شاء الله تعالی ماته دا موقع راکړه شوه نو زه به د کور په دننه باندې د دوی د مسلو حل کولو کوشش کوم.
د بټخیل اوسیدونکو کوثر پروین په نظر چې د زنانو کار صرف ګنډل یا ګلکاری نه ده بلکې دوی له نور هم مخکې تلل وي.
پولیټیکل د کم دی د جمهوریت په پروګرام چې دی دو سیشن موږ الته خپل زنانه راټولې کې چې یو ازیدانه کوم ته چې اجازه وو راتلې شوې یو ازیدانه چې دی وګول ګنڈل کوي دی به نورم په ژوند کې مخکې زی او په هغه کې ځنې دې چې بهادری جنې کوي دي چې هغه تل غواړي خو دا هغه د پر سلاري نه وي. نو زه هر فورم کې په هر دغه کې کوشش کوم چې زه د دغه جنو کو د لپاره کار وکړم. شم
د فکر ده چې د زنانو د فورم یا جینډر ریسپانسیو ایکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1500 زنانو رجسټریشن شوی دی او د نورو لا روان دی.
رابعه اکرم خان وا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د لیویس پلسکونو چارواکي ل خپل دندو لري کړی دی. د حکومت درز دی چې دوی تربیت نه ترلاسه کوي خو د لیویس چارواکي بیا وای روزنه اخیستو ته تیار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی بحال کړي او بندې تنخواګانې د ور خلاص کړي. عمر دراز وزیر لبنو ریپورت لري.
د شمالی وزیرستان لویز اهلکار طارق عزیز وای یو کم اتیالاس اهلکاران یې د دندو نه لرې کړي چې پکې هغه اهلکاران هم شامل دي چې پر ډیوټیانو موجود ول او تربیت یې هم حاصل کړي.
اتیالاس کا سنیا ټوټل مت کړي دی پدا کې شهیدون غدی غاق دی په کې چکم پټه اٹھای دی آکا سن غدی په کې چې ٹریننګ یې کړای جاي می جو ٹریننګ کې دی حکومت سره کې پولیټیکل سره کې آر نمونه کاوي کې می جو دا ٹریننګ د پورا د یو مشته مخصوص وخت غو کړ شي لره لره علاقې مند پروت دی ځکه چې می ټول د خپل علاقې نه بهر تای وبسلی چې می جو د خلکو خبر شي او غته خپل زی تر ورسیږي ٹریننګ د پورا وغلوړ شي آر طریقه او چې کوم دی وی او سره منی می جو دا ډوټی دی ځان می جو اخ دی تازون را سوي چې کوم زی پر مشت لای شي د خبره د پورا
اخر زمان وای به کور شوی خلق پاکستان او افغانستان کې په مختلفو سیمو کې پراته دي او اوس ور پسې نوټه سیکړي
درې می سره تل خبان دي به میرم شاه کې لوکل ډیپټی کړلا هي څه دی لوړل په ځکه په پاکستان کې په پنجاب کې غاښوي دي ځکه په افغانستان کې دی په داسې نوټس وکړ چې تاسو څنګه میر متخړی یې پدا تا دا وخت ورکړل شي چې حکیم متصبی دي پدا کې ډېر خلک شو ځنې شو دا ډېر دي و ځنې ټریننګ کړای دی او د درې میاشتې نه تنخه باندې دای بل بند کړی دي دادارو کو
ظریف خان وای وړاندې یې ډیوټي کړي او اوس هم ورته تیار دي خو مخصوص وخت دی ورکړي او هر ډول ټریننګ لا تیار دي
د پولیټیکل په خدمات کې مخکې کوری نه کړی دي بیا وی کی ځکه چې د دې حکومت ته خدانه نه داس خبره وکړه چې ماربیک ته ویلې چې تنخواه ده وسوا دوی ته ویلې چې پایره خو مې ودارو داس له بار وکړه چې میش کارډ په ملکینه رانګی دي پیسې واخې اډر مند وکړه د تیر وخت ان خیر نه باندې چې امیر ډپټي کړی دي میز خپل خاکه غوړي او میز یو داس ټیم غوړي چې میر غون سره خبر شي میر هم شارټرینینګ کې چې دای تیر نه غوړي دادی میر حکومت ای میر د دني کاری خدا څخه نه نن میر په علاقه کې پروتي نه و د خبر ته صحیح
کلام او چې په دې اړه پولیټیکل تنظیمي چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی ویل لوی زهل کارانو ته نوې ټریننګ یا تربیت لوجه تنخواګانې بند وي چې ضربه یې ورکړي او کم اهل کارانو چې تربیت نه دی حاصل کړي نو ډیوټۍ ته دې حاضر شي او نوې تربیت به اخلي کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو یا اوسم یو بل رپورټ تراسو. د مالی نړیوال سازمان آی ایم ایف پاکستان ته د 50 کروڑ څخه زیات پور منظوري ورکړی ده چې په دې څو ورځو کې به پاکستان ته ورکړل شي. په دې پور باندې د پاکستان د معاشي چارو کارپوهان څه وایي په دې اړه زموږ همکار سراج زهیر له اسلام آباده دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایم ایف لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا واشنگټن کې د یادی ادارې د ایگزیکټیو بورډ په غونډه کې د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغستل شو چې پکې د تسلی وروسته پاکستان ته د قرضې ورکولو منظوري ورکړل شو. پاکستان کې د معاشي چارو تجزیه کاران د پاکستان د اقتصادي صورتحال پر رڼا کې د ایم ایف د قرضې ته څنګه ګوري؟ کلی چې مشال ریډیو په دې اړه مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې قرضې نه به پاکستان تر ډیره ګټه ترلاسه شي خو که دا په ځای ولګول شي نو موړی زیاته کړه
اصل کې یوز دی کنه کو ګورنمنت داسې روم ورک کړی دی لپاره او هغه پورا یو پراپر سیټ اپ جوړ کړی چې په داسې ځایونو کې انویسټمنټ وکړی شي او داسې ځایونو کې دا یوز کړی شي. ډیره خبره ده چې دا غیبا ډیر ښه فائدې راتلی شي دا غي یو بینیفیټ عوامو ته هم ملاوی شي. ګورنمنت آف پاکستان خو ډیر زیات په پریشر کې و. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ډیر زیات سی وو او کم جنرل ریزرو چې پرته ده سٹیٹ بینک آف پاکستان سره چې نو هغه ډیر زیات کم شوی و او دا غي د وجه نه ګورنمنٹ آف پاکستان دی ایم ایف پروگرام ته دی تطلع ضروری و دی ولاړ ایم ایف دی ته قرض ورکړه انفلیشن وغیرہ به هم برابر شي.
همدارنګه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې دی بل معاشي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو پختل نو هغه وی چې کسه هم حکومت د خوراک څخه او د تیلو په نرخونو کې کمې کړې دي خو روستو به د دې قرضونه ګرانی را پیدا کیږي. مبارک زیب وی
د ایم ایف سره چې سم قسم معاهده کیږي نو داغه اثرات چکم دی هغه پوزیټیو نه وی بلکې هغه نیگیټیو وی داغه په عام ولس باندې او د ملک اکانومي باندې ډیر زیات پریشر راځي. د دې سره په ملک کې د انفلیشن سیوا کیږي دغه هغه سیزن چې کم د انډستریانو باندې یا په عام ولس باندې داغه ډیر اثر پریوږي.
د ذکر دي چې کال 2013 کې د سپتمبر په میاشت کې ایم ایف د پاکستان لپاره د 6.2 ارب ډالر قرضې منظوري ورکړې و. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد. Oh, oh, oh.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو. د امریکا د سعودي عرب د یمن پر ضد د حملې پلوي او دا شان د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د امریکا سفر په اړه باندې به هم درته رپورټونه لرو. خو اوس دولس نیمې بجې سوي دي. اسرار العالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان په کراچۍ ښار کې شیعهګانو مظاهره کوله. حکومت یې غوښتي چې یمن ته د حوثي یاغیانو پر ضد جګړې لپاره خپل پوځونه ونلیږي. پرون په کراچۍ کې مظاهرچیانو ته په خپله وینا کې د شیا مسلک یو مشر علا مناصر وویل هغوی د پاکستانی حکومت د دې پرېکړې په سختۍ سره مخالفت کوي چې د پاکستان پوځ د یو څو ریالونو خرڅ کړل شي او هغه د یو ملک ته د جنګ لپاره ولیږل شي. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې پاکستان د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پرېکړه نه ده کړې خو یوازې د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د خوندي ساتلو ژمنه یې کړې. په کراچۍ ښار کې له مشالو سره په خپلو خبرو کې پولیسو دعوه کړې چې پرون یې له وسلوالو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې اته مشکوکه وسلوال وژلي دي. پرون په پېښور کې افغان ځوانانو او مدني ټولنو په کابل کې د فرخندینو میجنې د سوځولو سردرزې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د یو قرارداد له لارې له افغان ولسمشر غوښتي چې د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو پر ضد قانوني کاروایي وشي. د خبر پښتونخوا په ملکان کې مېرمنو ته د خپلو سیاسي او نورو حقونو د اورپېژندنې او د هغې د حاصلولو لپاره یو فورم یا اداره جوړه کړل شوې. دا فورم چې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ کړل شوې پرون یې په اسلام آباد کې د پرانستې د سوره وشوه. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په ایران غږ کړی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر تړون ته د رسېدو لپاره مهمې پرېکړې وکړي. دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې پرون په داسې مهال شوې چې د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې په سویس کې روانې دي. او د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف د هوایی بمباریو په دویمه ورځ جنگي الوتکو د یمن په سر خرڅنا او نورو سیمو کې د حوثي یاغیانو او د هغوی د متحدینو په مورچو بمباري کړې.
سره را مومند چې خبرونه لنډیز درته وړاندې کړل او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي راځي چې لسراج سهیره واورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د مشرقي وسطا په صورتحال او دغه لړکې د پاکستان په کردار باندې لیکلي. دې سلسله کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې مشرقي وسطا د تیرې سمودې راسې جنګونو او کړکېچونو ښکار ده او دا اوس د سعودي عرب په پوله یمن کې حالات خرابېدو سره سعودي عرب ته هم خطره راولاړه شوې ده. نو تر څو چې د یمن خبره ده نو سعودي عرب ته د پاکستان ضرورت نشته ځکه چې هغوی په خپل پوځي قوت د یمن باغیانو مقابله کولی شي. ادارې مخکې وایي چې موجوده حالاتو کې سعودي عرب پاکستان ته د مرستو ویلي دي او پاکستان به په هر حال کې دا مرستې کوي ځکه چې سعودي عرب یو طرف ته په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته کړي نو بل طرف ته د هرمین شریپین په وجه هم د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې د سعودي عرب مرسته وکړي. خو باید چې د کردار صرف د دفاع پورې وي او دې په حملور ډله کې شامل نشي. ادارې اخري کې لیکي چې پاکستان پوز په ملک دننه قبایلي سیمو کراچۍ کوټه او په مشرقي سرحدونو کې مصروف دي نو بلخوا د بیرونی خطرو لپاره هم تیار ولاړ دي نو ځکه دا ډیره ګرانه ده چې بهر ملک ته پوز ولېږلی شي. بل پلو جنگ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی فیصله کړي اسلام آباد کې به بلدیتی اوټونه په غیر جماعتي بنیادونو باندې کیږي د کوم چې ښکارا هیڅ جواز په نظر ناراضي او هم دا وجه چې په اسمبلی کې د دې پر ضد مخالف ډلې پاکستان پیپلز پارټي د دې پر ضد آواز را پورته کړو. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې په وفاق کې بلدیتی انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو باندې کولو سره به جمهوریت ته زیان ورسي او د دې نه به دا تاثر هم لاړ شي چې حکمران ډله د دې سره مخته چې غنی انتخابي نتیجې به د دوی په حق کې را نشي. ادریا اخیری کې وایي چې حکومت په یو کوټه کې اوړې جمعې جوړ کړي دي په نور ملک په یو طریقہ او اسلام آباد کې په بل طریقہ انتخابات کوي کوم چې غیر منطقي دي. نو باید چې ټول ملک په یو رنګ انتخابات وکړي شي ځکه چې دا د جمهوریت غوښتنه ده.
د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې په کراچي ښار کې د متحده قومي موومنټ په مرکزي دفتر د چاپي او پیپلز ګوند سره د اتحاد په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد پر پیښو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغو لیکنو غټکی له ګلایا څاورو.
دی ډیپلومیټ مجلې کې په کراچي ښار کې د متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم په مرکزي دفتر د رینجر ځواک د چاپي او له دغه ځای څخه د غیر قانوني وسلو ترلاسه کولو د تورونو یوی اونۍ وروسته دغه غوند یو ښه خبر واورېدو. د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ایم کیو ایم ته په سند حکومت کې د شاملېدو بلنه ورکړه. مجلې کې دا یو حیرانوونکی ګام نو. د دین وړاندې هم د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ترمنځ خبرې روانې وي. دغه مذاکرات د کورونو چارو پخوانی وزیر او وسنی سینیټر رحمان ملک د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې شروع کړي وي. خو یو خبر په پام کې نیول پکار ده چې د پیپلز ګوند ټول غړي پر دې سلا نه دي چې ایم کیو ایم سره اتحاد وشي. مجلې کې د رپورټونو تر مخه تیره اونۍ په بلاول هاوس کې د غونډې پر مهال آصف علي زرداری د پارټۍ غړو ته وویل چې ایم کیو ایم ګوند په مشکل کې دی او دا فیصله کړي چې له دوی سره اتحاد وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د اسار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي کچري پخوا افغان میرمنو خپل ځان محفوظ ګڼلو خو اوس داسې ګمان نه کوي. په کابل کې د یوې ځوانې ښځې بې دردۍ سره د وژلو پیښې زیاتره افغان میرمنې لړزولې دي. د بشري حقوقو سازمان وایي ویشت کلنه فرخونده زده کوونکې وه او د قرآن پاک نسخې د سوزولو په غلط تور خلکو ژوندۍ وسوځوله. د افغانستان حکومت د فرخوندې د قاتلانو نیولو لپاره مهم ګامونه اخستي او هغه شل پولیس والی برطرف کړي چې فرخوندې ته د تحفظ ورکولو کې ناکامه شول. خو د سازمان په خبره باید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې په غبرګون کې پراخ او اوږدمهاله ګامونه واخلي چې د افغان میرمنو ژوند خوندي وساتل شي. د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي چې د فرخوندې د قتل پیښه ټولو ته ښکاره کړه چې په افغانستان کې ښځې تشدد برداشت کوي. هیومن رایټس واچ اداره په خبر پاڼه کې وایي باید افغان ولسمشر د 2009 کال هغه قانون عملي کړي چې پکې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي ژمنې شوې وي. د دې ترڅنګ د پولیسو په محکمه کې د ښځینه افسرانو د برتی کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. د سازمان په خبره کچري د هر څه یقیني کړل شي نو دا به د فرخوندې لپاره یادګار وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د پوځي عملیاتو ستاینه کړې ده. بلخوا ایران او عراق په یمن کې د هوایي بریدونو غندنه کړې. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورت شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خلیجی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د پوځي عملیاتو ستاینه کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي جان کیری د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف کار ستایلی دی. کیری ویلي چې د حوثی یاغیانو پر ضد به امریکا د سعودي عربستان سره استخباراتي او لاجستیکي مرستې کوي. سعودي چارواکي وایي د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د قانوني حکومت د دفاع لپاره په یمن کې د خپلو اتحادیانو په مرسته د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. په امریکا کې د سعودي سفیر ویلي د هوایي بریدونه د یمن د ولسمشر په خواست کړي دي. راپورونه وایي د یمن په پلازمینه صنعا کې د لویو چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي او په هوایي بریدونو کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي دي. هوایی بریدونه وروسته له هغې پیل شو کله چې حوثي وسلوالو د یمن ولسمشر منصور هادي له یمنه په تیښته مجبوره کړه. د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې د یو شمیر خلیجی هیوادونو په ګډون مصر، اردن، مراکش او سودان برخه اخلي. پاکستان وایي د سعودي عربستان لخوا په ائتلاف کې د شریکېدو د خواست جاج اخلي. خو په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي کچري د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښیږي نو کلک غبرګون بخای. عرب لیگ هم د ائتلاف د مرستې ژمنه کړې ده. تهران هوایی بریدونه په کرکه غندري او دا یو خطرناک ګام بلل دی. همدارنګ د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په یمن کې پوځي مداخلت به امنیتي وضع نور هم پیچلې کړي.
شاهین بنیرای. عرب مشران روانه اونۍ په مصر کې د یوې غونډې پر مهال د یوه ګډ پوځي ځواک جوړولو ته چې له ډېرې مودې یې هوډ درلود ور نږدې شول. دا د سعودي عربستان، مصر او د هغو د نورو متحدانو د یوې نوې عزم ښکارندوی کوي چې غواړي د سیمې په مهمو برخو کې که هغه د اسلام پالو توندلارو په وړاندې وي او که په دې سیمه کې د ایران د نفوذ خورېدو په برخه کې مداخله وکړي. دا اتفاق په داسې وخت سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ اتحاد له پنځمې ورځې راهیسې په یمن کې د ایران پلوه شیا ملیشا پر ضد بمباري کوي. په جاړه نور تفصیل په فریبا ظاهر اورو.
د دې ډول ځواک جوړول د عربي هیوادونو یو پخوانی هدف و چې له 15 کلونو راهیسې عربي هیوادونه لرې ترې پاتې سوي وو. هغه وخت عربي هیوادونو یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړی و خو ډېر لږ استفاده ترې سوې وه، ځکه ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران متحدینو لکه عراق او سوریه لیوالتیا نه ورته ښودله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې د ورځې تر سرمشریزې وړاندې په شرم الشیخ کې د لیدو پر مهال د دې ګډ ځواک د جوړولو پر پلان موافقه وکړه. د یمن د بحران دوام او د خلیج هیوادونو ویره چې ګواکې حوثي یاغیان د ایران د نفوذ نښه ده له هغو دلایلو دي چې دغه هیوادونه د ګډ عربي ځواک جوړولو ته هڅوي. خو دا هم ویل کېږي چې دوی به عرب لیګ ته انتظار ونه کړي چې په ځنډ او بیلوالي کې شنوم نه لري، بلکې خلیج هیوادونه به خپل هدف په څو ژبو کې په پوځي همغږۍ سره پر مخ یوسي. مصری چارواکي وایي د حوثي یاغیانو د لا کمزوري کېدو لپاره به د یمن په هوایي بمباري پسې ځکني عملیات هم وسي. دوی وایي په دې سره به حوثي شیعه یاغیان مذاکراتو ته اړ کړي. د پنځمې په ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د موافقې پر مهال د عرب لیګ د 22 غړو هیوادونو د پوځ له مشرانو وغوښتل سو چې د یوې میاشتې په موده کې سره وګوري او د نوي ځواک پر جزئیاتو لکه بودجه او میکانیزم باندې خبرې وکړي او راپور بیرته دغه سازمان ته واستوي. د مصر پاوز او امنیتي چارواکي وایي دا ځواک به له 40,000 سرتیرو جوړ وي او له قاهرې یا ریاض څخه به اداره کیږي. دا ځواک به جنگي او جټ الوتکې او د سپکو زغروالو ملتیا ولري. دغو چارواکو د خبرې د نوم د نه ښودلو په شرط کړي دي. د عرب لیگ ځینې چارواکي وایي یو شمیر عربي هیوادونه د ګډ ځواک د جوړولو په اړه شک لري. په دې هیوادونو کې یو عراق دی چې د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خپل نورو سیالانو ته مشوره ورکول چې د دې پلان لپاره ډیر وخت اړتیا ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی لومړنی عرب مشر و چې د دې پلان په اړه یې په عام ډول خبرې وکړې. نوموړي په خپله وروستۍ وینا کې ویلي چې د عرب د یو ګډ ځواک جوړولو ته اړتیا ده. نوموړي پر دې هم ټینګار کاوه چې هیواد یې چمتو دی د خپلو خلیج عرب ملګرو ملاتړ وکړي. له هغه راهیسې چې السیسی په 2013 کال کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پخواني اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی لنډه واکمني ختمه کړه، د سعودي عربستان، کویت او عربي متحده اماراتو لخوا مصر ته میلیاردونه ډالره ورکړل سوي دي.
فریبا ظاهر رپورټ موردی. د هوای چلند او الوتکو د خوندیتوب د چارو کارپوهان وایي د هغو پایلټانو پیژندنه سخته ده چې غواړي ځانونه ووشني. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د جرمني وینګس د هوایي کرښو د الوتکې مرستیال پایلټ خپله مسافر وړونکې الوتکه د الپ د غرونو په لړ کې نسکوره کړه. رضوان مراد د راټس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
پلټونکي هڅه کوي چې معلومه کړي ولې د جرمن وینګس د هوایي کرښو د شرکت مرستیال پیلوټ خپله الوتکه د الپ له غره سره وجنګوله. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 1.5 کسان وشل شول. تر دې دمه په ترسره شو پلټونو کې ویل شوي دي چې د دې ایربس 300 ډوله الوتکې مرستیال پیلوټ 28 کلن اندریاس لوپتیس د پیلوټ کابن ځان پسې تړلی او قصدنې الوتکه غورځولې ده. جرمني چارواکو تیره ورځ ویل لوپتیس 6 کاله وړاندې د رواني ناروغۍ یوه جدي دوره تیره کړې وه. د رویټرز خبري اژانس پوینا دې څېړنو یو ځل بیا د پیلوټانو د روغتیایی او ذهني حالت د معلومولو لپاره د لا نورو اقداماتو اړتیا ته پام اړولی دی. د جرمني څارنوالانو ویلي د اندریاس له کور څخه په ترلاسه شو اسنادو کې څرګندېږي چې هغه د خپلې ناروغۍ جزئیات او صحي حالت جزئیات له جرمن وینګس شرکت څخه پټ ساتلي وو. د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان چې د هوایي کرښو د شرکتونو لپاره معیارونه ټاکي وایي هر هغه پیلوټ چې رواني ستونزه ولري او یا د شور خفغان ښکار وي نشي کولای چې الوتکه والوزوي. خو د جرمني د هوایي کرښو یا لوفتانزا اجرایوي مشر وای اندریاس لوپتیس د شور خفغان له حالت وروسته چې شپږ کاله پخوای درلود له لازم روغتیايي څېړنو او آزموینو بریالی وتلی و. د هوای چلند د خوندیتوب او د پیلوټانو لخوا د احتمالي پیښیدونکو خطر د مخنیوي په هدف یو شمیر اروپایي هیوادونو نوي پیشنهادونه مطرح کړي دي. له دې جملې څخه یو پیشنهاد د هر مسافر وړونکو الوتکې کابین کې د عملی د دوهمې ډلې موجودیت دی. د امریکا د هوایي کرښو د الوتکو په کابینونو کې لا د مخه دا کار پیل شوی دی او د دې هیواد په ټولو مسافر وړونکو الوتکو کې د عملی دوهمه ډله هم موجوده وي.
او سم د افغان ولسمشر د امریکا سفر پر لور افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د خپل 15 ورځنی سفر پر وروستۍ ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یو ان ډی پی له مشر هیلن کلارک سره ولیدل. په دې لیدنه کې په افغانستان کې پر پرمختیايي کارونو او سولې په اړه خبرې وشوې چې تفصیل احمد چیبر راکوي.
په دغه کتنه کې چې تیره ورځ وشوه دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د مؤثریت د انکشافي پروګرامونو د بشري ظرفیتونو د لوړولو د ملګرو ملتو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان انکشافي پروګرامونه باید له پروژي سیستم څخه راووزي او د ګټورو سیستمونو له لارې په دوامدار ډول ترسره شي او د ظرفیتونو انکشاف باید د ملي انکشاف د اړتیاو له مخې تنظیم او هم آهنګ شي. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د امریکا د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د دغه هیواد د نړیوالې انکشافي ادارې یا یو ایس ایډ د فعالیتونو د څرنګوالي په باب خبرې کړې وې او هغوی ته یې هم وړاندیز کړی و چې دې ته اړتیا شته چې د دوی د ادارې هڅې باید له پروژهیي حالت څخه راووزي او تر ډیره سیستماتیک طرز خپل کړي. د ملګرو ملتو د انکشافي ادارې مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د وړاندیزونو ته به په راتلونکي کې توجه وکړي. لمیرمن کلارک سره د لیدو پر مهال اشرف غنی په نړیواله کچه اقلیمی بدلونونو او په افغانستان باندې د هغو اغیزو ته اشاره وکړه او ویل چې افغانستان د سیلابونو او د وچکالۍ له اړخه زیان منونکی هیواد دی چې د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅو ته ضرورت شته. ولسمشر غنی بیا د لاجورد لارې ته اشاره وکړه چې د ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان او ترکیې له لارې اروپا ته تیرې شي او ویې ویل چې دغه سي پروژې د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي خو په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د بهرنیو مرستې باید اغېزمنې شي چې د دې لپاره د ملي یووالي حکومت مؤثر پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت مسلې ته د اشاري پترس کې وویل چې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به زموږ هڅې دوام ومومي خو سوله په یوازیتوب سره د امنیت سبب نشي کېدلی بلکې کولی شي یوازې د امنیت لپاره زمینه برابره کړي.
ولسمشر اشرف غنی امریکا د سفر مهال د ریل د هغې پټۍ پر اهمیت خبرې وکړې چې د افغانستان طبیعي زیرمې به له پلان سره سم اروپا ته لیږدوي. د اورګاډي د پراخه پروژه چې ولسمشر په خپله وینا کې یاده کړه که جوړه سي د افغانستان لپاره به دا امکان برابر کړي چې طبیعي زیرمې او نور محصولات د کاسپین سمندرګي له لارې اروپا ته صادر کړای شي. په دې اړه د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي له احمد تکل اورو.
ولسمشر اشرف غنی د اورګاډي د هغې سترې پروژې پر اړتیا ټینګار کوي چې د پلان له مخې افغانستان د چین او منځنۍ اسیا له لارې له اروپا سره نښلوي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي پرمختګ پر مسأله تمرکز وکړ او ویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به آسیا د نړۍ د تر ټولو ستر اقتصاد لرونکي قاره وي او افغانستان به په آسیا کې د اقتصادي راکړې ورکړې په مرکز کې وي. ښاغلی غنی وویل چې له افغانستان پرته د منځنۍ، جنوبي، ختیځې او لویدیځې آسیا ترمنځ اړیکې نشي ټینګېدای. غنی وویل د افغانستان هدف دا دی چې په یو ترانزیتي هیواد بدل شي. ولسمشر غنی په 1989 کال کې د امریکا د قاره په کچه د اورګاډي د پراخې پروژې د بشپړېدو یادونه وکړه او وی ویل چې د ته یو ورته پروژه په راتلونکو 15 کلونو کې په آسیا کې هم ممکنه ده. افغان ولسمشر وویل د اورګاډي دا پټلۍ چې اوږدوالی یې څه باندې 3600 کیلومترو ته رسیږي له دریو کلونو په لږه موده کې عملي کېدای شي او له اټکل سره سم د افغانستان محصولات به په 15 ورځو کې د کاسپین سمندرګي له لارې اروپا ته ولېږدوي. افغان ولسمشر یادونه وکړه چې دا پروژه به د افغانستان له لارې د برېښنا لېږد، د ګاز پایپ لاین او د نوري فایبر ترانزیت او په دې وسیله ګڼ شمېر خلکو ته د کار امکان برابر کړي. اوس مهال یوازې بلخ ولایت د ازبکستان د اورګاډي له شبکې سره وصل دی. ولسمشر غنی وویل پلان دا دی چې دا شبکه افغانستان له چین سره وصل کړي. په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ د شبکې بشپړېدل د افغانستان لپاره دا امکان برابروي چې خپلې طبیعي زیرمې او له هغې ډلې لیتیم، مس، ګاز او تیل چې د امریکا د دفاع وزارت د اټکل لمخې ارزښت یې $1 تریلیون ته رسیږي بهر ته صادر کړي. د حامد کرزی حکومت د دې زیرمو ارزښت درې برابره زیات باله. ولسمشر غنی وویل افغانستان طبیعي زیرمې لري خو داسې ملي اداره نشته چې چارې یې په سم ډول تنظیم کړي. خو ده دا یادونه هم وکړه چې په راتلونکو لسو کلونو کې ښایي افغانستان په نړۍ کې د مس او اوسپنې تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد وي. د ولسمشر په وینا د افغانستان د ګاز سرچینې هم ښې دي او اوس معلومیږي چې د تیلو سرچینې به یې هم بدې نه وي. اشرف غنی وویل په راروانو لسو کلونو کې ښایي افغانستان پریمانه طبیعي زیرمې تولید کړي خو د اورګاډي له پټلۍ پرته د یو متوازن اقتصاد رامنځته کول امکان نه لري. د زیاته کړه چې نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او پاکستان د دې پروژې د تمویلونکو له ډلې دي او د لګښتونو په سلو کې نوې برخه یې چمتو ده.
احمد تکلو. امریکای چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د یو نوي باب د پیلدو خبره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند له مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغانستان د نوي حکومت لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون دغه نوي فصل ته لاره پرانیستله. دغه امریکای چارواکي همداراز د هر هغه هیواد اقدامات ستایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې کوي. فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
الان ایر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو فارسی ژبه ویان دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د نوي فصل په اړه خبرې کوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم بللی دی.
معلومه است که این سفر رسمی خیلی موفق بود و به طور کلی
دی وی د ښکاره ده چې دا رسمي سفر ډیر بریالی وو او په عمومي ډول موږ د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پیل کړ. دغه کامیاب سیاسي اقدام داسې فرصت رامنځته کړ چې له افغانستان سره زموږ اړیکې لا ټینګي او پیاوړې سي او هم وکولای سو چې د یو باثباته او دیموکراتیک افغانستان په لور ولاړ سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې د امریکا لمرستو او په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي سرتیرو د قربانیانو د مننې ترڅنګ د خپل حکومت یو لړ پروګرامونه هم تشریح کړل چې ورسره په افغانستان کې له امریکا سره د اړیکو د پیاوړي کېدو هیلې راپورته شوې. الان ایر د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د نوي فصل پایل د افغانستان د نوي حکومت لخوا د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کیدوي. دی وی د دې تړون پر لاسلیک سره تر بل هر وخت د دوړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو او همکاري زمينه برابر شوې ده. الان زیاتوي دا تړون د امریکا او افغانستان دوړو ګټې خوندي کوي. دغه امریکایي چارواکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړ چې دا بهیر باید د افغان حکومت لخوا او د افغانستان په مشرۍ پر مخ ولاړ سي.
طالبان یکی از این گروه های مخالفه.
دوی وايي طالبان د افغانستان دننه یو مخالفه ډله ده. د امریکا د دولت دریځ دا دی چې دا بهیر باید د افغانستان لخوا او د دغه هیواد په مشرۍ پر مخ ولاړ سي. په دې سیاسي بهیر کې باید د طالبانو په ګډون ټولې مخالفي وسلوالې ډلې ګډون وکړي او د خپلې راتلونکي په اړه خبرې وکړي تر څو ستونزې هوارې سي. طالبان او نورې وسلوالې مخالفي ډلې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي، له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وکړي او مخصوصا د ښځو او هم نورو اقلیتونو په برخه کې. الین زیاتوي امریکا د هر غیوت هڅې ستایي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې کوي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسمشر غنی به څومره وکولای سي د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پایه د سولې په راوستلو کې بریالی اوسي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو د مودې په برخه کې د ولسمشر غنی نرمښت د بریالیتوب لپاره زمینه برابرولای سي.
د افغان ولسمشر د امریکا سفر د امریکا د خارجه وزارت د یو بیان د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره خبرې فریوا ظاهر درته ریپورت وړاندې کړ. راځو پاکستان ته. د پاکستان حکومت وایي چې قانون نافذونکو ادارو په قومي اکشن پلان عمل کولو سره د هیواد په هیواد کې یو شمېر کاروایي کړې دي او دارنګه د تیر کال څلوېښتم دسمبر څخه تر اوسه پورې درې نیم لکه افغان کډوال هم رجسټر کړي دي. د دوی په نا پدې کې ځینې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل به له اسلام آباد د سراج سهیر په ریپورت کې واورو.
اسلام آباد کی سرکاری خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یا اے پی پی وائی دا پاکستان قانون نافذ کون کو ادارو پقامی ایکشن پلان عمل کولو سرا احواد کے دا 28,000 کاروائیو پا محال یو دیر ذرا اشپک سو سلور سلویخ کسان نیولی اور تیر کال دا سلی رشتم دسمبر نے تردے دما دری لکا و سلویخ ذرا و سو نوی افغان کڈوال رجسٹر کڑی چپکی یہ 18,000 خپل وطن تا واپس لے گلی دی اے پی پی وائی دا سرکاری میرو ترمہ تردی دما امنیتی اداروں پر پنجاب کے وہی سوا اشپکش پیتا سن کے اشپک ذرا درے سوا درے خیبر پختونخوا کے اتل ذرا یوسل دریش بلوچستان کے درے ذرا سلور سوا او دواویا اسلام آباد کے وہ سوا دوش پیتا آزاد کشمیر کے نہا دا گلگت بلتستان سہا دیرش او دا قبیلی سیمنا یوسل یو کم اتیا کسان نیولی او دارنگ امنیتی زواگن پر پنجاب کے سوار لس ذرا اشپک سوا دیار لس سن کے 15,000 سلور سوا ات دیرش خیبر پختونخوا کے اشپک ذرا در سوا وش پیتا بلوچستان کے دریاویا اسلام آباد کے سلور سوا 15 آزاد کشمیر کے دیار لس سوا سلور نوی گلگت بلتستان کی اتیا اور پفاٹا کے یو نوی عملیات ترسر کڑی دی چپکی پر زینو عملیاتوں کے اشپکش پیتا وسلوال و جلے شوی اور ہمدار سلویخ تو مجرمانو تا پانسی ورکل شوی دا کلیچی مشال ریڈیو ترخ گری پر زد حکومت لخوا دے اقدامات پاڑا پا پیخبر کے لیے دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سعد محمد نو پختل نو ہغو وچ دا وقت حکومت پوز او سیاسی گوندونه ټول د ترهګری پر ضد دی او هم پدې یو والی دوی پدې خورا امن راوستي شي نو موړی پدې حق لا زیاته کړه
ما په خیال باندې د نه خو علاوه بل څه آپشن نو فوج دا قابلیت لري چې د دې مسلې حل راو بس نو د کې نیک نیتی پکې پکار دا د کې یو منتقوی د یو د افغانستان علا خمسه دی او افغانستان سره ما خپل وزیر اعظم صاحب خبرې کړې دي په ټول پکار چې د معاملې کې افغانستان هم ځان سره خپل شامل کوو د دې مسایلو کې دی او موږ هم پکې یو دې به څنګه حل روزي او مطلب دا دی چې دا مزاحمت هم ختم شي د پاکستان او افغانستان تعلقاتو کې نګه بهتري راشي
یاد دي چې تیر کال په 14 دسمبر په پیښور کې پارمی پبلک سکول له حمله وروسته پوز حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه د ترهګری پر ضد قومي تګلارې جوړ کړې وه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د تاریخ پانا
دارا دس مختون خوا صوبے زور نمو بالا احسان جی رہے دال کا یو اونڈے و توا یا یو اولو کے شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پر سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑ اگرا مخلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادا دا سلطنت ہو پی خور کو زبردست زے ہو اگر تب دیتوی دا گلن و خار
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خور ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پاوراز پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پاوراز پا پاوکم یو لس بجی
تاسو مشال روري د رواني غړي ورستای ریپورت درته وړاندې کوو بیا په بل غړي کې انسا اجمل ساسو قربانه وي او نوې ریپورتونه به درته وړاندې کوي د ډان رسپانی په ادارې کې راغلي کچيري متحده قومي مومنت یا بل کم سیاسي ګوند وسلوال ساتي نو باید چې د وسوالو نشاندهي وکړي او د ولس په وړاندې ورته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي سي درځي چې ذاتوي کم متحده قومي مومنت وي او کبل ګوند او یا هم کم ریاستي اداره چې هر وخت ولس په ضد جرم وکړي باید هغه په ډاګه کړل سي اسرار له مومند به نور تفصیل وړاندې کړي
د ایران ورځپاڼه په اجازه کې راغلی دی چې په کراچۍ ښار کې د مشکوکو وسلوالو او مجرمینو پر ضد د شاوخوا یو نیم کال لهیسې عملیات روان دي لومبی دغه عملیاتو منظوري وفاقي حکومت ورکړې وه خو له تېرو شروع په ورځ په دې لړ کې یو وار بیا په کراچۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ بیړنۍ غونډه وشوه د ادارې په خبره دغه غونډې په نتیجه کې به اوس د مشکوکو وسلوالو او مجرمینو خلاف نوي پراخه او لا پسې سخت عملیات پیلېږي همداراز پوځي او سیاسي مشرتابه خپل هغه هوډ تکرار کړی چې وای ټول وسلوالو مجرمین به خپل انجام ته رسوي په ادارې کې راغلی دي چې په کراچۍ کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو او د ترګري د مخنیوي قومي پلان په حقیقت کې له یو بل سره ډیر جوړ سمون خوري په خاص توګه کراچۍ له ډیر وخت راهیسې لال قائدی نه تر د طالبانو پورې د ټولو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کېدو او تر څو چې له کراچۍ ښار ټولې وسلوالې ډلې په بشپړ توګه نوي ختم کړل شوي نو تر هغو په یاد ښار کې امن نشي راتلی په اداره کې راغلي دي چې په کراچي ښار کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د متحده قومي مومن خلاف اهم عملیات روان دي. د ډان په مقاله کې راغلي دي لکه څنګه چې له اوږد وخت راهیسې ایم کیو ایم په کراچي کې ډېر مؤثر رول لوبولې او دا رنګ د لقانونیت پر لور د کراچي ښار په بوتلو کې ور باندې تورونه دي. د ډان وسپانې په اداره کې راغلي دي که چیرې ایم کیو ایم یا بل کوم سیاسي ګوند وسلوال ساتي نو باید چیرې دغه وسلوالو نشاندهي وشي او د ولس پر وړاندې د دوی خلاف مقدمې وچلول شي او دارنګ د قانون مطابق ورته د سخت نه سخت سزا ورکړل شي. د ادارې په اخره کې راغلي دي که متحده قومي مومنټ یا کوم بل ګوند او یا هم کومه ریاستي اداره چې هر وخت د ولس پر ضد جرم وکړي نو باید چې هغه په ډاګه کړل شي او پر ضد یې مقدمه وچلول شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9